په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې یو شمیر سیاسي ګوندونو د انتخاباتو پر پروسې د انتقادونو په ترڅ کې نن لویه مظاهره کړې ده. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. رضوان مرادی اوروي.
د چین حکومت رد کړ چې ګواکې دا هیواد په افغانستان کې پوځي اډه جوړوي. په کابل کې د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو ګڼ شمېر غړو او پلویانو مظاهره پیل کړي او د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې نن یو ځان وژونکي برید چې د موټر په واسطه وشو لږ تر لږه یولس کسان وژلي او شپاړس نور یې ژوبل کړي دي. د خبرونو تفصیل. د چین حکومت دارت کړ چې ګواکې دا هیواد په افغانستان کې پوځي اډه جوړوي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت وایندي هوا چونګ ینګ خبریالانو ته ویل پیکینګ نه مخکې او نه اوس هم داسې کوم پلان لري. دا وی په راپور کې ویل شوی چې چین په افغانستان کې روزنیزه اډه جوړوي او هلته خپل سرتیری استوي. د اډې د جوړولو لپاره هیڅ پلان نشته او دا خبر هیڅ حقیقت نه لري. نو په دې اړه چې هر خبر خپریږي تبن دروغ بوي. د هنګ کانګ یو ورځپاڼې له دې مخکې راپور ورکړی چې چین د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره یو پوځي اډه جوړوي چې چینی سرتیری به هم پکې میشت شي. په کابل کې د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو ګڼ شمېر غړو پلویانو د انتخاباتو په اړه د خپلو غوښتنو د عمل کېدو په عکس العمل کې مظاهره پیل کړې دي. د ازادي راډیو خبریالوي دا مظاهره د کابل ښار په پنځو برخو کې پیل شوې. دا ګوندونه چې حزب اسلامي او جمعیت اسلامي په سر کې دی وای تر هغې به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي تر څو پورې چې انتخاباتي نظام بدل شوی نه وي او ټاکنې په بایومیټرک سیستم ترسره نه شي. دا ګوندونه وایي پنځه دیرش سیاسي ډلې دي او نن شاوخوا درې زره غړو پلویانو مظاهره پیل کړي. بل ورته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټاکنو ته کمې ورځې پاتې او په دومره کم وخت کې د سیاسي ګوندونو د غوښتنو منل او عملي کول ممکن نه دي. د سولې ولسی حرکت نن د بغلان په بلخمري کې له دینی عالمانو سره غونډه کوي. دا خبره د دې حرکت وایم بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وکړه.
نن د خیره لسګونه دینی عالمان راغونډيږي خو یې سره پر دیار راغلو چې سوله د اسلام له نظره، سوله د ټولنې له نظره، سوله زموږ لپاره څونه ګټوره ده او تر څنګ دا چې هغوی به د جګړې د شکیل اړخونو څخه وغواړي چې نور جګړه بس وي او په خپلو کې روغه جوړه وکړي.
خاغلی وطن دوست ویل چې وړم ورځ بغلان ته رسیدلی خو په لاره کې ستونزې درلودې او یو شمېر ملګري ناروغ شوي دي. د سولې ولسی حرکت له کمکی اختر مخ کې د مې په 12 نیټه له هلمند ولایت څخه کابل ته خپل ابله مزل پیل کړ چې لنګدې څلوي خطر زوروسته پایتخت ته رسیدل. د دوی د حرکت هدف په هیواد کې د سولې او د جګړې د خکیل خو ترمنځ د اوربند ټینګښت دی. د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې نن یو ځان وژونکي برید چې د موټر په واسطه شوی دی لږ تر لږه یولس کسان ووژل او شپاړس نور یې ژوبل کړل. د انبار د والي په وینا دا برید د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ په پوسته شوی دی. په وژل شوو ټپیانو کې امنیتي افراد او ملکي وګړي هم شامل دي. تر اوسه کومې ډلې د عراق د نن ورځې د ځان وژونکي چاودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. عراقي ځواکونو په 13 ډسمبر میاشت کې په انبار ولایت کې داعش ډله وځپله خو له هغې راهیسې په دې ولایت کې ځانمرګي بریدونه او هدفي وشنې پیل شوې دي. بلورته د عراق صدر اعظم وایي واشنگټن ته به د یو پلاوی واستوي چې له امریکایي مقاماتو سره پر ایران له لګول شو بندیزونو د بغداد د مافولو په اړه خبرې وکړي. حیدر الیبادی پرونو ویل امریکا ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي او د دوی پلاوی به د همدغه غوښتنو په چوکاټ کې له متحده ایالاتو سره مذاکرات وکړي. نوموړي ویل د عراق اقتصاد د فارس خلیج له هیوادونو سره نږدې اړیکه لري په ځانګړي ډول د انرژۍ په برخه کې. د عراق صدر اعظم وایي امریکایي لوري ته یې خپلې غوښتنې وړاندې کړي چې عراق په کومو برخو کې اړتیا لري چې د هغه په خبر په هغې کې د ایران طبیعي ګاز، سوداګري او د برېښنا سکتور شامل دی. د امریکا ولسمشر په 13 میاشت کې له ایران سره له اټومي موافقې ووت او واشنگټن په روانه اګست میاشت کې پر تهران بیا بندیزونه اعلان کړل. او د روسیې ولسمشر نن د هیواد د تقاعد په قانون کې د اصلاحاتو په خپل دریز نرم کړ او وی منل چې د خزو د تقاعد عمر دی اته کال نه بلکې 15 کال زیات شي. په روسیه کې د تقاعد پړه د حکومت د 13 جون میاشتې اعلان د خلکو غوسه او اکسول عملونو پرول او د کار د ولسمشر ولادیمیر پوتین محبوبیت هم زیانمن کړ. د روسیې پارلمان د تقاعد له پلان څخه چې د خزو لپاره مخکې د تقاعد عمر 13 کال ټاکلو ملاتړ کړو. ولسمشر پوتین نن په تلویزیونی وینا کې ویل چې له دې وروسته به د ښځو لپاره د تقاعد عمر 18 کاله وي. د سړیو لپاره بیا د تقاعد عمر په روسیه کې 15 کاله ټاکل شوی دی.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولاندې خبرونه کې به واوري چې په داسې حال کې چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره څه کم 2 میاشتې پاتې دي. یو شمېر سیاسي ګوندونو د انتخاباتو په پروسه کې د اصلاحاتو لپاره نن په کابل کې پراخې مظاهرې پیل کړې.
که چېرته حکومت د احزاب غوښتنو ته توجه وکوله او بالاخره پام یې وکوو نو هغه د مشکل به حل وي او کنه موږ به د انتخاباتو ته ورځې پورې او له هغې نه وروسته به هم خپلو مدني حرکتونو او دغسې لویو مظاهرو ته ادامه ورکوو.
د انتخاباتو وخت په پام سره د سیاسي ګوندونو د غوښتنې د تطبیق وړ دی.
اوس د سیاسي غوښتنو مطرح کېدل دا معنی ورکوي چې ټاکنې د وزنډي بل کال ته
په اړه مو د انتخاباتو د چارو له یو کتون کې سره مرکه کړي. د هلمند د نادلي ولسوالۍ بې ځایه شوي اوسیدونکو وایي د افغان امنیتي ځواکونو په څو عملیاتو یې ژوند ډېر تریخ کړی دی.
عملیات داسې عملیات دي چې ولاړ سو راس نو خدای ښه پوهېږي چې د څه رقم نه مثال مو سره مرستې کېږي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو سربیره د سوریې د نوي اساسي قانون مسودې او په د هیواد کې د ایران د پوځي نفوذ د پراخوالي په اړه به واورئ. دوه د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. اساسي بشري حقونه او ژوند په شیبو کې
په 1948 کال کې پکسلوېختونه تر اوسه ونه ویده نو 150 کلن سو په غواش چیفتي تاسو وای ده.
د کابل د ژوبن په اړه به د ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې نور معلومات واورئ. مننه چې ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د انتخاباتو پر روانه پروسه د انتخابونو په ترڅ کې یو شمېر سیاسي ګوندونو نن په کابل کې پراخې مظاهرې امپایل کړې. د سیاسي ګوندونو پر حکومت انتقاد کوي چې د انتخاباتو په تړاو غوښتنې نه مني. دوی وایي تر هغه چې د بایومټریک پروسې لاره د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډ نوي ترلاسه کړي خپل اعتراضونه به جاري وساتي. د جمهوري ریاست د ویندوی دفتر به وایي چې حکومت د سیاسي ګوندونو ټول قانوني غوښتنو ته درناوی لري. نور حالې د ازادي راډیو د خبريال محمد حدیث پردیس پر راپور کوي.
په کابل کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو له دې کابله مظاهره وکړه چې ګواکې حکومت په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره د دوی غوښتنې بابېزه ګڼي. دوی چې د کابل په 5 بیلابیلو برخو کې مظاهره کړې وه او شمیرې د تنظیمونکو په خبره 4000 تنو ته رسیده وایي راتلونکي انتخابات باید هرومرو د بایومټریک ټکنالوژۍ له لارې ترسره شي. د دغه مظاهرې یو تنظیمونکی فیض الله صافی
او راتلونکي ګورو که چېرته حکومت د احزاب غوښتنو ته توجه وکوله او بالاخره پام یې وکوو نو هغه د مشکل به حل وي او کنه موږ به د انتخاباتو ته ورځې پورې او له هغې نه وروسته به هم خپلو مدني حرکتونو او دغسې لویو مظاهرو ته ادامه ورکوو. دا خو پیلیزه مظاهره ده. په راتلونکي کې به شاید دغه د مظاهره چیانو شمېر لسګونو نظرو ته رسیږي او په لسګونو نظره خلک به مظاهرې ته رادانګي.
د یادو سیاسي ګوندونو له لورې یو پرېکړه لیک هم ولوستل شو چې پکې ژر تر ژره د انتخاباتو په تړاو د سیاسي ګوندونو د غوښتنو پر منل کېدو ټینګار شوی و. په پریکړه لیک کې همدار از راغلي که حکومت د سیاسي ګوندونو غوښتنې ونه مني د دوی مظاهرې به نورو ولایتونو ته هم وغځیږي او که له هغې وروسته هر څه کېږي مسؤلیت به یې د حکومت په غاړه وي. د رای ورکوونکو د پروسې باطل کېدل د بایومټریک ټکنالوژۍ له لارې د انتخاباتو ترسره کول د انتخاباتي نظام تغییر او په انتخاباتو د سیاسي ګوندونو او جریانونو د څارنې ونډه د سیاسي ګوندونو لوی غوښتنې دي. تر دې وړاندې هم سیاسي ګوندونو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي وو چې په ټول توان به د داسې انتخاباتو چې درغلی پکې سرلوسه محسوسیږي مخه ونیسي. په روسیو کې د افغانستان جمهوری ریاست د حکومت او سیاسي حزابو د ګډې کمیټې د جوړېدو خبر ورکړ چې پر اساس به دغه کمیټه د سیاسي ګوندونو د غوښتنو لپاره حکومت ته عملي طرحې وړاندې کړي. له دې ټولو سره سره د ولسمشر د ویندوی دفتر بیا وایي چې حکومت د سیاسي ګوندونو ټولو قانوني غوښتنو ته درناوی لري. د ولسمشر د ویند مرسیالې دورانۍ وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د احزاب و هر هغه قانوني پیشنهاد چې د حکومت مربوط کیږي او هغه د انتخاباتو په تاریخ باندې کومه اغیزه نه کوي، د مشترکې کمیټې په واسطه به عملي طرحه ورته جوړه شي.
د مظاهرې یو بل تنظیمونکی حاجي همایون بیوی په ګډې کمیټې چې حکومت د جوړېدو خبره کوي ځکه باور نه لري چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه د انتخاباتو په تړاو د دوی یو غوښتنه هم نه ده منلې.
سیاسي ګوندونه د انتخاباتو اړوند خپل غوښتنو د پوره کولو لپاره دغه مظاهرې په داسې حال کې کوي چې له مهال ویش سره سم به راتلونکي میاشت د تلې په 28مه د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ترسره کیږي. په دې اړه مې مخکې د انتخاباتو د څار بنسټ له اجرایي رئیس شاه محمود مل سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې د سیاسي ګوندونو یوه غوښتنه دا ده چې د انتخاباتو پروسه باید بایومتریک شي چې هغه هم له تخنیکي پلوه یوه پیچلې او اوږده پروسه ده، او د انتخاباتو وخت په پام سره آیا دا فکر نه کوي چې د سیاسي ګوندونو دغه غوښتنې د تطبیق وړ نه دي؟ ښاغلي مل په ځواب کې وویل
دغه اصلاحاتي غوښتنې ټاکنو په بهیر کې ډېر پخوانه موږ په جدي ډول ماتره کول، شاید موږ حمایت دستوري اوس دوی اعتراض کې حمایت نه کړو. اوس لپاره د داسې اصلاحاتو غوښتو دا معنی ورکوي چې یا د ټاکنې وځنډول شي بل کال ته، او یا داسې د اعتراضاتو بڼه سیاسي ده او د تخنیکي ستونزې چې عملا موجود دي او واقعیت هم لري او د حکومت د غیر مسلکي برخط له وجې میان سره غلی ده، دا به یو بهانه وي د سیاسي ګوندونو لپاره چې خپل اعتراضات ادامه ورکړي او مخکې ماتره کی. زه فکر کوم سیاسي ګوندونو د څه احساس کوي چې دا پروسه کې دي پناه او انحصار کې دي کوم ګروپ یا کوم ډلو خاص سیاسي او دی په هغه شکل راځي، نو ځکه دوی اوس اعتراض کوي. دا اعتراضونه باید موقع سي وي سیاسي ګوندونو خو یو خصلت هم دار چې په سیاسي معاملاتو په سټیج کې دوی باید اړیت وي. هغه وخت مدني ټولنه د انتخاباتي اصلاحاتو په لړ کې د تناسبي سیستم غوښتن کې او هغه وخت دوی باید قیم لا تر کړو دي پښتون نامه غوښتل کېدای اعتراضات سو یو په قانون کې دا منل سي وسپدا څنګه نو اوس دې څه غوښتنو مترکېدل دا معنی ورکړي چې ټاکنې وځندې بل کال ته بیا نو د اصلاحات کې ریسي پالیسی او ټاکنې سکل لپاره ولرو، نو دا اصلاحات د تدقیق وړ متاسفانه نه دي.
مرسب زین شک کوي چې ممکن دغه شمیره چې د انتخابات خپلواک کمیسون وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره 9 میلیون ولکو کسانو نمونه ثبت کړي دي دا درست نه دي، دقیق نه دي؟ آیا تاسو مطمئن شوی یاست چې دومره کسانو نمونه لیکلي؟
د تخمین له وجې او له هغه تجارب چې موږ د تیرو ټاکنو لرو او مشاهدات هم چې کړي دا ارقام موږ ته د منلو وړ نه دي. اما دا چې موږ وکولای شو دا رد کړو او په مقابل کې باید نور ارقام موږ ولرو، موږ نظارت ولرو، موږ مشاهده ولرو او موږ د هغې په رڼا کې بل ارقام وړاندې کړو. داسې ارقام مدني ټولنه او سیاسي ګوندونه متاسفه نه لري ځکه موږ یو فراګیره نظارت د پروسې نه درلودو، نو ان موږ ردویم ولې بدیل نه لرو. موږ نسویلې چې څومره ارقام دي، خو دا ارقام له هغه کم مشاهدونه چې موږ درلودل مراکز نه او د تیرو تاکونو تجارب پر اساس دا ارقام موږ ته د منلو وړ نه دي.
د انتخاباتو د څار بنسټ اجرایي رئیس شاه محمود ملو ښاغلی مل وایي چې د سیاسي ګوندونو دغه وروستي اعتراضونه تر ډیره سیاسي بڼه لري، او کله چې دوی د دوی ملاتړ ته اړتیا درلوده هغه وخت ملاتړ ونه کړل. د څار بنسټونو مخکې ویلي وو چې د انتخاباتو په پروسه کې باید اصلاحات راشي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو اوري. د هلمند نادلی ولسوالۍ به زه شوی اوسیدونکو وایي د افغان امنیتي ځواکونو په څو عملیاتو ژوند ډیر تریخ کړی دی. په لشکرګاه کې میشتوري دی ولسوالۍ له یو شمېر به زه شو سره چې زموږ سیمه ایز خبریال خبري کړي ټول ورته ویلي چې امنیتي ځواکونه سیمې نیسي او بیرته خوشي کوي او ډیر ځله هم د عملیاتو په ترڅ کې دوی کورونه ورانوي او کوڅې خرابوي. د هلمند ولایتي شورا غړي وایي دا یوازې نادلی نه ده بلکې په نور ولسوالیو کې چې افغان ځواکونه یې د بیرته نیولو یا د حکومتي واکمنۍ د پراخېدو لپاره عملیات پیل کړي همدا حال دی. په دې اړه نور تفصیل د ازادي رادیو د سیمیز خبري الیاس دای پر پټ کې.
سکندر د ندالی ولسوالۍ چنجر سیمته د غزیدلی سړک پر غاړه د خوراکي او غیر خوراکي توکو دکان کوي. شپږ میاشتې کېږي چې د وسلوالو او افغان سرتیرو د نشوتو او جنگونو له امله د کور او کلی راوتلی دی. دغه کورنیو شمیر لا دقیق نه دی چې په ندالی کې د روانو عملیاتو په خاطر د خپلو کورونو نه بې ځایه سوي دي. خو د لشکرګاه د دریمې امنیتي او زیړون بولان سیمته د ندالی نه ګڼ شمیر کورنۍ راغلي دي او دې ته منتظر دي چې جنگ یو طرفه سي او دوی بیرته خپلو کورونو ته ولاړ سي. سکندر او د پر دکان ناست بې ځایه سوي خلک وایي د افغان ځواکونو د تازه پیل سو عملیاتونه پوزې ته راغلي دي. وسلوالې په کورونو کې سنگرونه نیسي او افغان ځواکونه دیوالونه او خونې نړوي.
نه سمې وبسته د کم نام نه ده اوس وی عملیات داسې عملیات چې ولاړ سي ورس نو خدای ښه پوهېږي چې د سره کم نه مثال مر سره مرستې کېږي د مرستو دغه راسي بېرته ولاړ سي.
هغه والي چې دولت راغلی دی ولاړ سي بېرته راسي مینونه پاتې دي زموږ کیس رایونه نړېدلي دیوالونه نړېدلي موږ نه شو کولی چې خپل ځای ته ورسو. حکومت ته سړک ته پراختیا په خاطر چې یعنې دلته مثال داسې نیسي چې طالبان بیا دلته ځاله ونیسي موږ پوښ کې سرایونه نړۍ چې یوه خونه په ډېر تکلیف جوړېږي دوی بېرته اوس هغه دیوالونه نړۍ د خلکو خونې نړۍ.
خلکو دا غوښتنه ده چې امنیت راسي او خلک پر قرار شي خپلو ځایو ته ولاړ سي.
حکومت د تیرو څو میاشتو راهیسې په ندالی کې عملیات پیل کړي دي چې لږ پرمختګ یې کړی دی خو قرار او سست حرکت یې د خلکو عادي ژوند ګډوډ کړی دی. د ولایت شورا رئیس عطاول افغان وایي د خلکو ستونزې او مشکلات یې د حکومت سره شریک کړي دي خو چا یې په خبره سر نه دی ګرولی. هغه د عملیاتو د سست حرکت له امله چې د خلکو ژوند او کاروبار یې زیانمن کړی دی د امنیتي ځواکونو پر مسؤلینو نیوکه وکړه.
نو دا خلک روزمره باندې زوم دولت چې عملیات کوي هغه امکانات چې د عملیاتو د لپاره پکار دي هغه په کار واچي هغه د آماده کې خپل د پلان او پالیسي لمخې د عملیات وکړي چې څو د خلکو د بار د ازیات د ماجرات سبب ونګرځي.
د هلمند والی بیا د نادالی د اوسیدونکو او ولایتي شورا د رئیس خبره نه مني. تورن جنرال محمد یاسین د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دم غړې په ندالی ناوی ګریشکا او د لشکرګاه په څلورمه حوزه باباجی کې عملیات روان دي او ډیر سیمې برته د وسلوالو څخه نیول سوي دي.
په سوچ سقامتو توجه کړی چې یو عملیات د تصفیه دي چې دشمن د ساحې نه تصفیه او د امنیتي کمربند ساحه پراخیږي چې په هغه کې تاسو عملان ګوري د ناوی ولسوالۍ د ګریش ولسوالۍ کې صاحب پراخسي همدارنګه نادلی ولسوالۍ د دشمن د وجود نه پاک شو د غسور از کتاسي پېښویانې ده چانجیر او باباجی په استقامت کې ګوري چې دا پېښویان عملیات په دغه استقامتو تر ګریش پورې ادامه لري ان شاء الله چې پلانډو شوره چې به مونږ د ګریش
شغل یاسین ول د کورنوي سره د نقدي او د خوراکي توکو مرستې هم روانې دي چې بې ځای سوي دي. دول د مزکنوي عملیات ترڅنګ د شپې له خوا چاپی او هوایی بریدونه هم ډیر کړی دی او ډیر ژر به ګنمیشتې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي او خلکو ته به د عادي ژوند زمینه برابره سي. نادالی ولسوالۍ د 2016 میلادي کال په وروستیو کې د وسلوالو د سختو بریدونو په ترڅ کې د افغان ځواکونو له واکه ووتله چې تازه د بیرته نیولو لپاره حکومتي سرتیرو عملیات پیل کړي دي. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند نادلی ولسوالۍ د بې ځایه شو اوسیدونکو د ستونزو او شکایتونو په باب مو واورېدل. د هند د کندوز د دشت ارچی ولسوالۍ اوسیدونکي بیا د دې ولسوالۍ پر لویه لار د وسلوالو غلو له موجودیت سر ټکوي او وایي چې سیمه ییز چارواکي د دې لارې د امنیت په ټینګښت کې امپاتې راغلي دي. په دې اړه له سیمه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین رپورټ واورئ.
د کندوز د شرچی ولسوالۍ د لوی لارې موټر چلوونکي او سپرلۍ د دغې ولسوالۍ پر لوی لارې د وسلوالو غلو له شتون څخه شکایت کوي او وایي چې له څو کالو راهیسې دوی له دغې ستونزې سره لاس او ګریوان دي او د دې ولایت سیمه ییز چارواکي د نوموړي ولسوالۍ د امنیت د تامینولو او د لارې د خوندیتوب په برخه کې پاتې بولي. د نوموړي ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو سید رحمان او عبدالجلیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کفترخانې په سر کې چې دغه ولاړ و هغه تقریبا مرسته شل پنځه ویشتو موټر والا وسخه ټولې پیسې ټولې کړې او ټولې راته کړل کله چې پیسې جمع کړلې هغه و چې مونږ یې رایلا کړلو. نو د هیڅ سره هیڅ پیسې پرې نه خوستلې. موږ غواړو د کندوز د والي صاحب څخه او د کمانډان د ولایت څخه رئیس د امنیت څخه چې د ارشی د لارې د امنیت په خاطر باندې په دې منطقو کې هلته پوسټي واچي.
کندوز سره روانو ما په موټر کې او په لارې کې غلوونی ول وروره او بس یې پیسې وي او کوم موبایل وکړ سی دا هر سره نه واخست. موټر ور سره وو سلاګانی ور سره وی
د دشتیرشی ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک وایي چې وسلوال غله له خلکو څخه نغدي روپۍ، قیمتي توکي او ګرځنده ټلیفونونه اخلي او که څوک سرغړونه وکړي نو وخل ټکول هم پکې شته دي. او برسیره پر دې له میرمنو څخه د سرو زرو د لاس کرې، ګوتې او ګاڼې هم خلاصوي. د نوموړي ولسوالۍ دوه تن اوسېدونکو محمد اعظم او انور خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په دوه بجې تقریبا موږ روان وو او هغه غله راووتل، تقریبا شل ګاړي نیولي وه او ټوله نه پیسې مې هغه سیاسرې وې، هغه نه ګوتمې مې سرې او ویم والا او روزانه دا کار زه روزانه زما اعظم کروان یم په دې لین باندې او روزانه راوځي، کله ماښام راوځي، کله سهار راوځي، کله غرمې راوځي. سیاسرې وې هغه پیسې اخیستې مو ګوتې بیشتري دي راسونه نه غلبري بیشتري درې ورځې څلور ورځې داس لار کړو لارې موټر ټولې وشکولې، څوک مریض وړی نه شي، مریض کې مریض نه پیسې موټرې.
دوی د کندز پر سیمو ایزو چارواکو غږ کوي چې د دې ولسوالۍ د لارې د تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي ترڅو خلک په ډاډه زړه پرې تګ راتګ وکړي. په ورته وخت کې د کندز د شیرچي ولسوال نصرالدین سادی هم د خلکو ستونزې مني او وایي چې دوی په نږدې ورځو کې د دغې لارې په اوږدو کې تصفیې عملیات پیلوي او دغه راز د امنیت د لا ښه والي په هدف د دې ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې یو شمېر نوې امنیتي پوسې هم جوړوي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د نوموړي ولسوالۍ خلکو د یادې ولسوالۍ پر لویې لارې د وسلوالو غلو له شتون څخه شکایتونه کړي وو، خو د دشتیرچي ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې لا تر اوسه پورې دغې ستونزې ته د چارواکو له لورې رسېدنه نه ده شوې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام د خبرونه په دوهمه نیمه کې له بل اونیس پروګرام جون په شیبو کې سره یو ځای در تخبرو. د افغانستان برېښنا شرکت وایي راتلونکي میلادي کال به له ازبکستان افغانستان ته زر میگا واټ نور برېښنا هم وارد کړي. د راپورونو له مخې د افغانستان د برېښنا اړتیاوې په اوس وخت کې په سلو کې څه باندې اتیا له بهر واردونکي برېښنا تامینوي او په دې برخه کې د هیواد دننه د برېښنا د تولید د زیاتوالي لپاره تر اوسه هڅو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. تفصیل دی خان محمد سین پر راپور کې.
افغان او ازبکستانی چارواکو هوکړه کړې چې په 2019 میلادي کال کې له ازبکستان نه افغانستان ته زر میگاواټ نور برېښنا هم ولېږدول شي. د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه برېښنا مزي به د روان میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې د سروې له بشپړېدو وروسته د پلخمري له لارې تر کابل پورې وغځېږي.
ځینې ځایونو کې د ازبکستان خواته د دې پایې هم نصب شوي دي. دغه برېښنا به کابل ته او د ترکمنستان د برېښنا سره یو ځای 2000 میګاواټه برېښنا راځي چې زر به د ازبکستان وي، زر به د ترکمنستان وي او دا به کابل ته، مشرقي ولایت ته، جنوبي ولایت ته، جنوب غربي ولایت ته او مرکزي ولایت ته به دا برېښنا وي.
خاغلی توحیدی وویل اوس مهال له ازبکستان نه افغانستان ته 300 میگاواټه برېښنا واریدیږي چې تړونونه بدلیدلې هم شي، خو د نوې زر میگاواټه برېښنا هوکړه به دایمي وي. د افغانستان برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان په ټوله کې شاوخوا 1000 میگاواټو برېښنا ته اړتیا لري. دغه شرکت دا هم وایي افغانستان اوس مهال د دولتي دفترونو، کورونو، فابریکو او داسې نورو تولیدي بنسټونو لپاره 80% وارداتي برېښنا کاروي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې خلک د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي. سربیره پر دې د ځینو ولایتونو لکه د کندهار یو شمېر پانګوال وایي د برېښنا د نشتوالي له امله په یاد ولایت کې په سلګونو تولیدي فابریکې له کاره لوېدلې دي. د چارو پوهان د برېښنا شرکت دغه اقدام ستایي، خو په ټینګار سره وایي چې حکومت باید د برېښنا د تولید لپاره په کور دننه امکانات برابر کړي. د دغو پوهانو له ډلې خانولي بشرمل ازادي راډیو ته وویل
د موقتی اړتیاو د پوره کولو لپاره دا کارونه ضروري دي او کولای شو چې د افغانستان په فوق العاده توګه استفاده وکړي. کار بندونه چې دا اوس د حکومت له خوا پلار اچول شوي دي یو ښه نتیجه ورکوي او حکومت ژمن دی چې دته یو مثبت ځواب وایي.
افغانستان اوس مهال له ایران، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان نه څه باندې زر میگاواټه برېښنا واردوي. د افغانستان د برېښنا شرکت دا هم وایي چې افغانستان د برېښنا د تولید له کورنیو سرچینو نه شاوخوا 600 میگاواټه برېښنا ترلاسه کوي، خو د هېواد د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت په لومړیو کې ژمنه کړې چې په هېواد کې به د برېښنا د تولید لپاره له 60 نه د زیاتو بندونو جوړولو ته پلانونه ترتیب او امکانات به ورته برابر کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوک و نیسی او ترچول و مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ملګرو ملتونو د سوریې د نوي اساسي قانون مسودې د جوړولو لپاره د سوریې په جګړه کې اغیز لرونکو هیوادونو ته بلنه ورکړې چې خپل استازي ورولېږي. ایران یو د دغې جګړې مهم لوبغاړی دی چې وایي له سوریې به خپل پوځیان ونه باسي. تفصیل د اسمت سرمن په راپور کې.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی استازی غواړي چې د امریکا او شپږو نورو هیوادونو استازي راتلونکې میاشت د سوریې د نوي اساسي قانون د مسودې پر سر خبرو ته وربولي. د ملګرو ملتو ویندوی پرون سه شنبه وویل چې خاص استازی سټیفن دی مستورا به د راتلونکي سپتمبر په 14مه په جنیوا کې د برېټانیا، مصر، فرانسې، جرمني، اردن، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له جکپوډو استازو سره وویني. ټاکل شوی دی چې شاغلې دی مستورا د روسیه، ترکیه او ایران له استازو سره هم د سپتمبر په 12مه او 12مه وبینی. د ملګرو ملتو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا ته ماموریت سپارل شوی چې د سوریې د نوي اساسي قانون د مسودې د برابرولو لپاره یو کمیټه جوړ کړي. د کمیټې غړي به د سوریې حکومت او اپوزیسیون ونوموي. لبل خو په دمشق د ایران د سفارت پوځي اتاشي ویل دي چې د امریکا او اسرائیل له غشتنې سره سره به ایران په سوریه کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. د ایرانی خبری آژانسونو د راپورونو لمخي بریج جنرال ابوالقاسم علی نژاد پرون موبایل چې په سوریه کې د ایرانی سلاکارانو موجودیت د تهران او دمشق ترمنځ د پوځي همکاري د موافقې یو برخه ده چې د دوه هیوادونو دفاع وزیرانو په ورستیو کې لاسلیک کړی ده. دا هم موبایل چې ایران به له سوریه سره د ماینونو په پاکولو او په جګړه کې د زیانمن شویو پوځي فابریکو په بیا جوړولو کې مرسته وکړي. د ایران سپای پاسداران انقلابی ځواک سوریه ته وسلی او زرګونه جنگی کسان لیږلی چې د بشار اسد د رژیم ملاتړ وکوي. د ځواکونو د سوریه په وکلنه کورنۍ شخړه کې د اسد په ګټه په جګړه کې برخه اخیستې ده. همداراز ایران په زرګونو افغان، پاکستانی او عراقی ملیشه سوریه ته استولی چې د بشار اسد د رژیم ملاتړ وکړي. د سوریه په جنگ کې د ایران د سپای پاسداران د غړیو په شمول تر زر زیات ایرانیان وژل شوي دي.
تاسو لا پیغامونو.
الو السلام علیکم. رحمت الله رحمت پکتیکانه سماج سوایما یما دا پیغام دی ترانسپورت وزارت ته د کابل موږ وروته غزنی ته راځو. موټروانان هم ډېر غلطی په موټر کې ناست مسکا سپارلی دي. هغه دی موټروانان مسکې سپارو سو دوه ګنټې درې ګنټې موټر کې ناست بیا نفر پرکېږي. درواغ وایا یو نفر کم یو نفر کم یو نفر کم اخر په یو غټېږي. بیا مسافر چې پات غریبان نه کپسونه کې ناست یو او دی څه هغه یې نه ده معلومه کرایه یې نه ده معلومه سات پنځه سوه یو سات درې سوه یو ترانسپورت وزارت ته وایه چې روره جان دا خو سم کړه.
ہلو السلام علیکم. زه تکار کر سرباز کندار والا ته تصدر کوم. ما د ورسمه شه محمد اشرفونی صدا غوښتنې موږ صدا سو ما چې د ګټري دوه دوه ما چې د درې ما چې د لاګي ټول موږ ماشنه نه جرا کړی. یو زنه ته په پانیان ته ور کړ موږ ماشنه درو څه بم کړی دي. نو موږ مې ماشنه د په جنا نه باز نو کوم سرشت کې د موږ ماشنه چې تاسو نه وتی و سلام. نو بعدا چې موږ ماشنه مش پرا کړی.
ہلو السلام علیکم. غلام حسن خان غیرت پوچھا کہ لوگ سماج کی معذر آزادی رادو ټول مومن او مسلمانان او اړیدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. او پس له سلامه زموږ د کوچیانو مشکل د په افغانستان کې په هر ساحه کې کوچیانو سره ډېر ظلم او زیاتی کیږي. نه ملاتې کوچي غاوري نه بونه وادي غاوري نه حکومت غاوري وروره نه ولس غاوري سره کوچیان چې ته خارجيان دي خو بیا د افغانستان ولس او د افغانستان حکومت د افغانستان علومه چې په وسره باندې په چا پر ورمرګي چې هغه د افغانستان نه وباسي نو کوچیانو سره ډېر ظلم زیاتی کیږي. په افغانستان په هر ساحه کې کوچیانو سره خپل حق نه ورکول کیږي. کوچیانو سره ظلم کیږي. د کوچیانو غصب نه اوري نه حکومت اوري نه معاش اوري نه ولس اوري. نو کوچیانو سره ډېر غټ ظلم روان ده. نو موږ دا هیله له هر چا نه لرو چې باید د کوچیانو حق ته متوجه شي. د کوچیانو حق حق وبولي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشین کې مو امپریخي وکور مو ودان پیغامونه را لېږئ. موږ هم هرومرو درته خبرو. کوړاندې د کابل دی وزنی ژوبن په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ چې دغه ژوبن کله جوړ شوی او څومره حیوانات په لومړي سر کې پکې راغون شوي وو. د ازادي راډیو د اونیس پروګرام ژوند په شی بو کې پر دې اړه مفصلې خبرې شوي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو لبل اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبر وخوست. رضوان مراد د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي.
د چین حکومت دارت کړ چې ګواکې دا هیواد په افغانستان کې پوځي اډه جوړوي. د چین د بارنو چارو د وزارت ویان دی نن خبرې اعلانو ته ویل پیکینګ نه مخکې او نه اوس داسې کوم پلان لري. د سولې ولسی حرکت نن د بغلان په پلخمري کې له دینی عالمانو سره ناسته لري. د خبره د حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وکړه. په کابل کې د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو ګڼ شمېر غړو او پلویانو د انتخاباتو په اړه د خپلو غوښتنو د نه منل کېدو په عکس العمل کې مظاهرې پیل کړې دي. دا ګوندونه چې حزب اسلامي او جمعیت اسلامي په سر کې دی وایي تر هغې به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي تر څو چې انتخاباتي نظام بدل نشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ټاکنو ته کم وخت پاتې او د دې ګوندونو د غوښتنو عملي کول ممکن نه دي. د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې نن یو ځان وژونکي بریچ د موټر په واسطه شوی. لږ تر لږه یوولس کسان ووژل او شپاړس نورې ژوبل کړل. او د روسیې ولسمشر نن د هیواد د تقاعد په قانون کې د اصلاحاتو په اړه خپل دریځ نرم کړ او وی منله چې د ښځو د تقاعد عمر د 8 کاله نه بلکې 15 کاله زیات شي.
یوسف خان زدران هم سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان خپل سلمه یو ورځنۍ لوبه نن د ایرلند پر وړاندې ترسره کوي. افغانستان د 2009 زیږدیز کال د اپریل په 19 خپل لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه د سکاټلند پر وړاندې کړې او د 9 چمنډو په توپیر یې ګټلې وه. د افغانستان کرکټ بورډ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې لس کلن مزل کې افغان لوبغاړو لټولو 9 نویو ترسره شوي لوبو 25 هغه ګټلې، 15 څلوېښت بایللې او دوه لوبې یې بې پایلې پای ته رسیدلې دي. د دې سره د ایرلند او افغانستان ترمنځ د دریو ورځنیو سیالیو سیریز نن دویمه لوبه د ایرلند په سټورمن بلفاست لوبغالي کې روانه ده. افغانستان د دغې لوبې په چوګټل او خپلې د توپوهنې پرېکړه کړې ده. افغانستان تر لږ وړاندې پورې تر دې دمه د څلورو لوبغاړو په سوځېدو او یا منډې جوړې کړي. افغان لوبډلې له دې وړاندې لومړی هغه د 9 منډو په توپیر ګټلې ده. افغان ورزشکارانو چې په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته تللي دي د برونزو دوهم مډال خپل کړ. د کروش لوبې په څانګه کې پرون منصور سروري د 90 کیلو څخه په پورته وزن کې وتوانېده چې د افغانستان لپاره د برونزو دوهم مډال وګټي. تر دې مخکې خالد هوتک د وشو په برخه کې د برونزو لومړنی مډال ترلاسه کړی وو. افغانستان په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 15 ورزشکاران په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته استولې دي. دا سیالۍ د اګست په 13 نیټه پیل شوې او د سپتمبر تر 2 نیټې دوام کوي. په کابل کې د فوټبال د روزونکو د سي درجه زده کړو دویم پړاو کورس پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د بدبات د برخې مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د درجه لایسنس لپاره د زده کړو دا دوره د تیری ورځې رئیس 44 روزونکو ته پیل شوې ده. دی وایي ګډون کوونکي به تر 14 ورځو پورې په تیوري او عملي شکل زده کړې ترلاسه کړي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغې دوره کې د مرکزي زون او همدارنګه د کابل، خوست، لوګر او پنجشیر څخه روزونکي برخه لري. د فوټبال فدراسیون وایي په هیواد کې د فوټبال لوبې له غوړېدو سره د روزونکو او داورانو اړتیا هم په زیاتېدو ده او دوی هڅه کوي چې په فني او مسلکي شکل دا تشه ډکه کړي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبه بلې خبرونه ته زه سید کمال شریف هر کله کوم. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د جګړې د قربانیانو د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د امبوزمن د څنګ مرستياله حنیفه ګروال ده. شرغلس
ډیر زیات مننه عرف صاحب، زه خپل سلامونه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب، په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دولت د ملکی وګړو د امنیت تضمین په برخه کې څومره بری علي دي.
ډیر زیات مننه عرف صاحب، باید وایو چې هر دولت مکلف دی چې د خپلو خلکو یا د خپلو اتباعو امنیت تامین کړي، او کچیرته دوی د خلکو یا د خپلو اتباعو امنیت نشي تامینوي دوی دې ته مکلف دي چې کله چې د وسلوالو نخطو او یا هم د تروریزم له برخینه د یو مملکت خاریانی اتبا ضرر ویني نو باید دوی لغونه حمایت وکړي، یعنی د هغو قربانیانو څخه چې د وسلوالو او تروریزم